السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن جمعه ده 14 کال د حمالوري 43 د 2023 کال د اپریل 12 زه سفي ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاستو يم تخنیکی چاره میر احمد صافه مختوري سر که هم مهم خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې رسد خبرتیا له مخې نن د وری حمل 43 د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي دغه ریاست په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 15 څخه تر 80 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 15 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 80 کیلومترو تر منځ ښودل شوې په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال حاصل ته هیله من کړي دي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تیره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د نورو خبرو د ترسره کیدو هیلې ښوولې اغلی امیری پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه یې ورته برابره کړې ده اغلی امیری همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تادامیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې د دوی سره یې د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړې او ورڅخه مننه کړې چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړه ځمکه په شنو کروندو بدله کړې ده دغه پروګرام د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا له دې سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غسی چې دوی کولای شي که د اړتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول زیاودین صافی اتس کم دوونه مخکی ازادی رادیو ته ویلیو د خوړو نړیوال پروگرام په افغانستان کې دراروانو شپږ میاشتې په مخه د خپل ټولو پروگرامونو لپاره 82 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري د هغه خبره په اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیون وګړي چې د دې واده نفوس شاوخوا یو پر دریمه برخه کیږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به لکومه کړي د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشتو په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې وویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنۍ برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیاد د IMF په ګډون له نړیوالو مالي مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالي مرستو ته اړتیا لري او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربایوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د هغه کړکیچ د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمې حملې د اندېښنو پر سر راپورته شوی میرمن بربایوک پرون پنجشنبه په برلین کې وویل هیڅوک لیواله نه دي چې وړاندوینې وړ نتیجې وګوري د نه وړاندوینې وړ نتیجې وګوري هغې وویل په سیمه کې ټول هغه لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسو نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې دی خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل او یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه وویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د دوم پړاو د پیلیدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل مونیزا کاکړ وایي
افغانان چې چرته میشتي په هغه علاقو کې پولیس الته تګ ورتګ زیات دی، کورونو ته ورځي او هغوی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لپاره لاړ شئ، نو 15 نه پس به موږ تاسو په زور او په جبري توګه باندې به وباسو.
د غزې د نوي حال په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنجشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې، خو وایي د فلسطینیانو دې کلا بندې شوې سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي.
د اختر په مناسبت ځینې راپورونه هم تاسو ته خبرو. یو لاغې هم کوژدنو یا کوژده شوو نجونو ته د اختر د برخې وړلو رواج هم دی.
هغه انجونې چې نامزاد دي د هغه اختر ته ډېرې خوشحاله وي. د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو، اول ته اختر مبارکي ورته وروړو، اختری ورته وروړو، چې موږ ورته وچه مېوه اخیستې ده، یا جور جامې مو هم ورته اخیستې دي، هغه هم وروړو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د دوم پړاو د پیلیدو په اړه اندیښنې مخ په زیاتې دودي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي په دې وروستیو کې هغو سیمو ته د پاکستانی پولیسو ورتګ زیات شوی چې پکې د ای سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، او ورته ویل شوی چې د اپریل له 15 مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه په زور به وایستل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشران په دې اړه اندیښنه ښوولې او غوښتنه یې کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر باید د یو میکانیزم لخوا ترسره شي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوری پر رپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزه کاکړ بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د افغانستان د تابعیت یعنی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، په وروستیو کې د پولیسو ورتګ زیات شوی او هغوی ته ویل شوي چې د اپریل له 15 مخکې له پاکستان ووځي کنه په زور به وایستل شي.
پلان خو مطلب چې کوم رپورټ زموږ سره دي، افغانان چې چرته میشت دي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات ته، او اکم چې اس اس سی کارت هولډرز دي دا وی په کورونو باندې خدري میاشي لمخه دوی لاینو نو دا لګولې و، دا دوی ډیټا و دا چو میپینګ یې کړی و، خدایغه باوجود دوی وس بیا هم کورونو ته ورځي او وی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لا بخلار شي، کته سن لاړشته نو والنټیرلی نو 15 نه پس موږ تاسو په زور او په جبري توګه باندې به وباسو.
اغلی کاکل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وو غوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د دوهمې مرحلې په اړه د اسلام آباد پریکړه دردونکې او یو غمیزه وبلله. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې په پاکستان کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
واقعیت کې دردناور است، رنجاور است.
په واقعیت کې دا دردون کې او هغه یو غمیزه ده. د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د بشري حقوقو سازمانونه چې لګو ډیر په دې مسله کې ښکېل دي، د کډوالو د استلو لپاره د یو میکانیزم ایجاد کړی چې لږ تر لږه له یوې خوا روحي فشارونه کم شي او له بلې خوا هغوی په پراخه پیمانه ونه ایستل شي. خغلی روپی زیاته کړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان په نخښه کې چې ویل کېږي په 2018 او 2013 کلونو کې د افغانستان د تابعیت کارتونه یعنی ای سی سی ورکل شوی دی. د راپورونو له مخې دغه بهیر به د اپریل له 15 پیل شي. په عین حال کې د نیو هیومانیټیرین په نوم یوې خپلواکې او غیر انتفاعي رسنۍ په یوه وروستي راپور کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز لګول شوی هم په دې پړاو کې له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د راپور له مخې له پاکستانه په ایستل کېدونکو افغانانو کې د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمېر هغه غړي هم شامل دي چې د حکومت له ړنګېدو وروسته یې د هېواد ته پناه وړي، او دا هغه زیانګالي افغانان دي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به له غچ اخیستونکو حملو خوندي نه وي، او دوی هم دې ته ډېر اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې لکتر لږه 8 لک افغانان چې د افغانستان د تابعیت کارتونه یې ترلاسه کړي، د نیولو، ناوړه چلنه او بلاخره د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د سازمان بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو لغوه کړي. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د استلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړي، بې اسناد افغانان په نخښه کړي چې د شمېرو له مخې تر اوسه له 15 لکو زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. اکثر افغانان چې نوې افغانستان تستانه شوی د کار او سرپنال نشټوال شکایت کوي. یو شمیر نور بیا وایي چې تر اوسه هیڅ مرسته نه دی ترلاسه کړی او هغوی چې ورسره څه ناڅه مرسته شوې هم وایي چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. داسې اندېښنه شته چې له پاکستان په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ستونزو او بېوزلۍ کچه لا پسې پراخه شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه په دغه پروګرام کې د اختر په مناسبت ځینې راپورونه هم شته. یو لاغي هم دا چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو د دوی د اختر خوښي زیاته کړې. د دوی په وینا د دې پخواني دود ترسره کول د دوی لپاره ګران دي خو دوی ته خوښي هم ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوې نجونې وایي دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمیر نور بیا په دې نظر دی چې په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې باید په دې دود ډیر لګښت ونه شي. جزئیات به د عبدې سپوږمۍ په دغه رپورټ کې واورو.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغوی اختر ته ډېرې خوشحاله وي ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړې چې هغه خوشحاله شي. د ده په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول خوانای دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو اول ته اختر مبارکي ورته وروړو اخترای ورته وروړو چې موږ ورته وچه مېوه اخیستی ده. په وچه مېوه کې مثال مغز یاد ډېر دي څه بادام ده کاجو پسته چارمغز نخود کشمش دغه شیان یو څه پکې ډېر دي. خو د دې تر څنګ بیا کیک کلچې تازه مېوه مو هم ورته اخیستی ده او بیا د دې ترڅنګ یا جوړ جامې مو هم ورته اخیستی هغه هم وروړو.
د هرات ولایت اوسیدونکو تمنا چې اتم میاشتې کېږي کوژده شوې هم ازادي راډیو ته وویل چې نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړی دی خو نوموړی وایي چې د خپل نامزاد د دې دود ترسره کولو ته نه دی اړ وستلی.
دغه ایترس خبر داده چې دا دواړو د خوخي لپاره ده یعنی د زوم د خوخي خبره ده. هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروري خپل انتخاب او زړه یې دی. دا سینه ده چې خزی مجبوروي
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د ترسره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي. په تیر بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي راډیو ته وویل
د بورن یک فرهنګ انانوي وقته
د اختر برخوړل زموږ د فنانو په خانه توت دی خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونکړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي.
من نظر یې مایی است که نباید زیاد اسراف بکنم.
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا وروړل په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړی ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي. په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې د سینګار سامان وچ او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي. یادونه ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي. دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي.
د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا یو میلیارد او نه سوه میلیونه مسلمانانو له لوري تر ډیره سره ورته دی او وایي چې عید مبارک. یا اکثر په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري خو په ځینو ژبو لکه پښتو کې دغه مبارکي بدله ده. دا چې څنګه له احمد شیبارې جزئیات اورو.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلی شي.
عید مبارک.
د بنگالیانو اختر مبارکی هم د دوی د لهجه ترغیز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکۍ پیغام بدل وی، لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطری.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري، ترکان هم عید مبارک نه وایي
ای بایراملار.
د نړۍ په شپږ ویشت هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی، مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
Je vous souhaite un joyeux Eid.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي، ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي، او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
وس په ورشو غزې ته د ملګرو ملتونو امنیت شوراوی اسرائیل ژمنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره نوري لارې پرانیزي، خو د شورا ورڅخه غوښتي چې په سیمه کې زختو بشري اړتیاو ته په پام باید زیات ستر سره شي. د شورا پرون پنځمبه په یو خبره کړې اعلامیه کې همدارنګ د ټولو هغو خندونو د سمدستي لري کولو غوښتنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو او هم د اړینو خلکو ته د اړمنو خلکو ته د ویشت بهیر مخه ډب کړي. نور په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځشنبه ومنل چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتلو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې، خو وايي د فلسطینیانو د کلا بندې شوې سیمه کې لولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د شورا غړو په یو خبره کړې لمه کې د اسرائیل خوا غزې ته د مرستو د لیږلو لپاره د ایریز پولې د پرانستلو او هم د اشدود له پولې د کار اخیستلو لپاره د اعلان یادونه کړې، خو ټینګار کړې چې په غزه کې د اړتیاو کچې ته په پام باید د ډیرو مرستو د رسیدو لپاره زیات څه ترسره شي. فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل تیر اونۍ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټلیفون له لارې توندې خبرې وکړې او بایدن ورڅخه د مرستو په برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه وکړه، اسرائیل ژمنه وکړه چې د ایریز پوله به پرانیزي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګه یو ځل بیا په جګړه کې د انساني تلفاتو، د بشري ناوړه وضعیت او په غزه کې د لوږې د خطر په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د شورا غړو همدارنګ د نفوسو کچې ته په پام د بشري مرستو رسولو او د دې مرستو د بې ځنډ ویشلو په وړاندې د ټولو خنډونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اومه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکي وایي تر اوسه پورې 130 تنه له حماس سره بندیان دي. په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، او پر دې هڅو په دې وروستیو کې په غزه کې د اسرائیل لخوا د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د کورنۍ د څو غړو وژل کېدو هم سیوری غوړولی، خو ښاغلي هانیه پرون رویترز ته وویل چې دغه پیښه به د یوه اوربند لپاره پر روانو خبرو اغیز ونه کړي. حماس چې پر غزه کنټرول لري د روغتیا د وزارت په وینا په غزه کې پر روانه جګړه کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه ورځ.
د طبي پیښو د نړیوال ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له لومړۍ او د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلونو اغیزمن کړي. د دې ادارې په وینا دا سیلونه د افغانستان په 22 ولایتو کې بایدلی چې په لسګونو کسان یې وژلي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونو څاروي له منځه وړي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی؟ څرنګه یې مخه نیولی شو؟ له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرستې کولی شو؟ دا ټول جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د ملګرو ملتو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بچي صندوق د روان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سشکال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبيږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کړي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه بیا لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالي او ځاني زیانونه په وروستیو 100 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورشتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین په خاطر باندې د بارانونو د بې موسمه وسی ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ ان پی او والا ته عریضه وکړې، دغه صنعتي جوالونه یې ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه جوال یې راته ووالی هم ځوانان په کار راغله، ډېر موږ جن راځي ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوي هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټوله ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې له بل خانه اوبه د ځمکې ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د د پوینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لشو چې ونې ډېرې وي او ونې د د پوینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي ونې زیاتې کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بېخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زای وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیشن او به سجیتا وار لواره نه نه وځي خصای بندیش او مغزوت اکسیجن نرسي.
د شاغلی ملکزی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوستل شي د ژوندې پاتې دو چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملکزی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله پسکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر دیرشو ټیټه شوې وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملکزی نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بې هوښه دی. که چیرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده، او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه سا اخلي خو په اوښ کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي، او هغه کانګه چې دا که چېرته دا ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ډکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي، او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي، او هغه واضح ده چې لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختی چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي، او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.